دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو ته څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سرو نور می دالو کړی وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق
ازادي رادیو
سلام نن شنبه د سپتمبر لسمنیټه ده روانه خبری مجله چې زه همین هواد وړاندې کوم په پیل کې لنډ خبرونه د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرست صندوق وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیون نجونې له زده کړو پاتې دي. یونیسف په یو بیان کې چې پرون د وږې په 13 نیټه پر ټویټر خپور شو له طالبانو وغوښتل چې پر خپلو پرېکړو بیا غور وکړي او د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې یو کال شو خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي بندې دي. تیرونه په پکتیا ولایت کې د نجونو ځینې ښوونځي پرانستل شول خو طالبان وایي نه پوهیږي چې دا ښوونځي د چا په امر فعال شوي. د طالبانو حکومت د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په اړه د پریکړې لپاره یو کمیسون ته دنده سپارلې وه خو د دې کمیسون د کار نتیجه تر اوسه لا نه ده معلومه. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي چې له پخواني افغان ډیپلومات سید طیب جواد سره یې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې. ښاغلی ویست پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل په دې اړه چې نړیواله ټولنه د افغانستان له خلکو څخه څنګه په ډېر ښه ډول ملاتړ کولای شي. د ښاغلي جواد له مشورو څخه خوښ شو خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. سید طیب جواد د اوږدې مودې لپاره په واشنګټن کې او وروسته بیا په لندن او مسکو کې د افغانستان د سفیر په توګه کار کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه پر پاکستان تور لګوي چې هر کال د میوو په فصل کې د افغانستان د میوو د صادراتو لپاره ستونزې جوړوي. پاکستان تیرونی د انګورو، انارو او مڼو په ګډون د افغانستان د 15 ډوله میوو پر هر ټن مالیه له 1000 څخه 3000 روپۍ ته لوړه کړه. پرون که څه هم دا پریکړه بیرته لغوه شوه خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې پریکړې افغان سوداګر او باغداران سخت زیانمن کړل. خبرونه مو واوریدل. اوس هم راپورونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې شوي او همدا ډول امریکایي چارواکي وایي له 200 زیات افغان کډوال ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دایمي غړو ته یو لیک استولی او په هغه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت سخت اندېښنه ښودلې. په دې لیک کې په افغانستان کې له بشري حقوقو په تیره د ښځو او نجونو له حقوقو پر زیاتېدونکو سرغړونو جدي نیوکې شوې. د بخښنې نړیوال سازمان د اقلیتونو د خوندیتوب او د رسنیو د سانسور د مسلو یادونه هم کړې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر روان وضعیت سخت اندېښنه ښودلې. په دې لیک کې چې پرون د سپتمبر په 9 خبر شو ویل شوی هغه جرایم چې د نړیوالو قوانینو په اساس ممنوع دي په افغانستان کې زیات شوی، له بشري حقوقو جدي سرغړونې کیږي او بشري بحران د پراخېدو په حل کې دی. په لیک کې راغلی چې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو حقوق په سیستماتیک ډول تر پښو لاندې کړي او له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ورکوي. د ښځو د چارو د وزارت او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لغوه کول او د ښځو پر مخ د امن د کورونو بندول نور هغه موارد دي چې پر طالبانو د بخښنې د نړیوال سازمان انتقاد یې پارولای دی. پلیک کې دا یادونه هم شوې چې د طالبانو له بیا واکمنې دورسته د داعش ډلې د خراسان څنګه لخوا د افغانستان پر مذهبي اقلیتونو لک تر لګه یو لس خونړې حمله شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په دې حملو کې د افغانستان هزارګان، شیعهګان، هندوان او سکان په نښه شوې دي. د سازمان په افغانستان کې د رسنیو وضعیت هم د اندېښنې وړ بللای او په خپل لیک کې ویلي چې د رسنیو کارکونکو تر جدي سانسور لاندې دي. د افغانستان سازمان د افغانستان د برخې کمپاینری سمیره حمیدی بیگا ازادۍ رادیو ته ویل چې د دوی حادثه به تر هغه وخت پورې روان وي چې طالبان د نړیوالو د فشارونو په نتیجه کې د خپل حکومت ولې بڼه بدله کړي.
مو خواستار فشار جامعه بین‌المللی بالای
موږ پر طالبانو د نړیوال ټولنې د فشار غوښتونکو موږ د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو په توپیری او له تشدد ډک استراتیژي کې بدلون غواړو او د دې ډلې لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو پای ته رسیدل غواړو.
د افغانستان سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل لیک کې دا غوښتنه هم کړې چې له طالبانو سره د حساب کتاب په هدف یو نړیوال میکانیزم رامنځته شي. د طالبانو حکومت په وار وار ویلي دی چې د افغانستان هر وګړي ته حقونه د شریعت په اساس ورکوي، خو د سرګندونو ظاهرا تر اوسه هیڅ نتیجه نه ورکړې ځکه د نړۍ هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف وای په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیونه نجونې له زده کړو به برخې شوې دي. د ادارې له طالبانو غوښتي چې پر خپل پریکړو بیا غور وکړي او د ټولو نجونو خوانځي پرانیزي. له دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځنګړې استاذې رینا اميري د سیوا د ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي وو په نړۍ کې بل هیڅ داسې هیواد نشته چې خپل بچان خوانځیو ته پرېنږدي. په دې اړه احمد تکل د ښځو او نجونو د حقونو له فعال نظیفي حقپال سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې نړیواله ټولنه طالبان څنګه هڅولی شي چې د نجونو ښوونځي بیا پرانیزي.
زه فکر کوم چې دوه موضوع ته مهمه ده چې مونږ زیر شو. اول دا چې د طالبانو ذهنیت د نجونو او د تعلیم او د عصري تعلیم په حق له چی شي ده. مونږ ګورو چې متاسفانه د دوی د مقامات له خوا هغه دریزونه چې دوی نشروي، هغه پیغامونه چې مونږ اورو د دوی نه په تلویزیونونو کې او یا هم په خصوص د دوی دغه دیرش تقریبا فرمانونه چې د ښځو د حقوقو د محدودیتولو لپاره دوی صادر کړی دي، نو په دغه دریز او دغه کړنو چې طالبان لري زه یو څه امیدواری نه لرم. هغه د پاره د فکر ونه کوم چې دا د یو هیله بهونکې خبره اوسي ځکه چې متاسفانه طالبان د دنیا او د افغانستان د ټولنې د حقیقت نه یو څه لري دي.
په پکتیا کې څوره زمخ کې په ځینو سیمو کې لښپګم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو لپاره خلکو خوانځي پرانستل. څه فکر کوي تاسو چې د هیواد په نورو سیمو کې به هم خلک دا نه وخت وکړي او ورته پریکړه به وکړي، عین اقدام به وکړي فکر کوي؟
بیا هم تاکید می داده چې د نړیوال فشارونو سره سره د افغانستان د خلک د ریزونه د دوی خواست د دوی غږ پورته کول ډیر اهمیت لري. معنی دا ده چې مونږ ګورو چې هم د وس په افغانستان کې د شمالي او یا د مزار او د نور ولایتونو کې د نجونې مکتبونه خلاص دي او دوی حالت خپل ذکر کولای شي ځکه چې حالت د خلکو فشار ده په طالبانو باندې او دا چې په پکتیا کې دا یو نو وخت وشو زه هیله می ده چې افغانان په نورو مناطقو کې دوی هم پاتېږي او خپل غږ پورته کوي او خپل به خپل حاکمیت په لاس کې ونیسي او په مختلف ډولونو ولو چې هغه د مشرانو د جرګې په عقل وي یا اعتراضونه وي یا په لیکل په سوشل میډیا باید دوی په دې باندې اعتراض وکړي چې د علم نه محرومول اصلا غیر ظلم دی او هیڅ چاته دا اجازه باید ورنکړي.
او رسته پښتنه د مېرمن حق پال چې اوس خوغه د دینجونو خوندې بندې مګر د پوانتونونو دروازې خلاصې دي، پر روانو دریو څلورو کلونو کې به د دې پوانتونونو جون هم فارغان شي، بیا به پوانتونونو ته جون محصلانه لکومه کیږي ک دا وضعیت همدغه سي دوام وکړي.
دا چې طالبان انجونو ته اجازه ورکړل چې پوانتونونو ته ځي او بیا مکتبونه تړلې دي، د خپل یو تناقض پالیسی ده. په دې معنا چې کچېری یو انجلی د مکتب نه فارغ نشي نو منطق دا ده چې هغه جلی نشي کولی چې پوهنتون ته ولاړ شي. نو بنان خلک باید په دې پالیسیانو باندې پوه شي چې کچېری د انجونو د تعلیم طرفدار دي نو باید مکتبونه به د چونه چرا باید پرانستل شي. په افغانستان کې د تاریخ له پلوه تاسو کا برسي کې همیش د انجونو فنزي جدا دي، د الکان جدا دي او پاتې کېږي د نصاب مسله. نصاب خو عام وي، اوس داسې امکان نه لري چې یو جلی د جلی بیولوژي وي او یو الګ د الګ بیولوژي یا کیمیا دوی توپیر ولري. علم عام دی، ټولو ته عام دی. په دې باندې چې دوی بهانې کوي چې مونږ پیغام په نصاب باندې کار کوو نجونو ته یا د نجونو مکتبونه باید جدا شي، دا اصلا هیڅ منطق نه لري ځکه چې مکتبونه جدا دي او که نصاب د الکانو لپاره د قبول وړ وي نو د نجونو لپاره هم باید ووسی.
د خځو او نجونو د حقونو فعال نظیفه حقپال وا چې د نجونو د تړل شوو خوانځیو په اړه غږیده.
د امریکا ان بی سی خبری شبکې راپور ورکړی چې له 213 زیات افغان ماشومان له افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د وټلو په الګول کې د کډوالو په ډله کې امریکا ته لیږدول شوی دی. د هغو اسناد لمخې چې ان بی سی د کډوالو د ځای پر ځای کولو له فدرال ادارې څخه ترلاسه کړي، د ماشومان له خپل کورونه یو جلا سوي او مایندې پلرونه یا عزیزان په افغانستان کې پاتې دي. د نوموړې ادارې چارواکو ویلي په داسل کې چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو بهیر یا تخلیه نور هم ګرانیږي، شاید دا ماشومان ډیر ژر له خپلو کورنیو سره یو ځای نه سي. د ان بی سی د راپور پر اساس د اګست تر 30 پورې د کډوالو د ځای پر ځای کولو فدرال ادارې ته د 104 افغان ماشومانو ساتنه ورپغاړه وه او 130 نور افغان ماشومان بیا ایالتي حکومتونو او غیر حکومتي ټولنو ساتل. د امریکایي چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال له کابل او نورو هیوادونو څخه چې افغانان پکې انتظار دي د خلکو د ایستلو په هدف په اونۍ کې یوازې یوه الوتنه کیږي. د ان بی سی راپور زیاتوي چې د 2021 نه د کال د اګست له 15 راهیسې د تخلیه په بهیر کې له 1500 زیات بې سرپرسته افغان ماشومان امریکا ته ولېږدول سول چې د امریکا مسؤولو ادارو له دې ډلې څخه 1400 ماشومان د کورنۍ لغړو یا له نورو مشرانو سره یو ځای دی راکړل. لبلی خوا په یو تازه راپور کې راغلی دی چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت د هغو افغانانو په ډله کې چې د تخلیه په بهیر کې امریکا ته لیږدول سوي داسې کسان موندلي چې پوره امنیتي سوابق یې نه دي څیړل سوي. په راپور کې راغلی چې د دې وزارت چارواکي د تازه راغلیو کسانو د سوابقو په څیړنه کې له ستونزو سره مخامخ دي ځکه فکر کوي شاید داسې کسان هم امریکا ته راستول سوي وي چې د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پیش کړي. پاینه حال کې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون سرمفتش شان اودینول دوه جمهوری پالو سناتورانو ته ویلي چې دای به د دې راپورونو په اړه څرګندونه وکړي.
و هم اوریدل چې امریکایي چارواکي وایي له 213 زیات افغان کډوال ماشومان له خپل کورنیو جلا په متحده ایالاتو کې اوسیږي. په امریکا کې د تازه خبرو شوی ارقامو لمخې د ماشومان له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وطن د وټلو په لګول کې امریکا ته لیکدول شوی دی.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلور وشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپا
شپږو مترو اوریدلای سي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې په ټول افغانستان کې به د کانکور ازموینه د روان لمریز کال د میزان میاشتې په نیمایي کې واخیستل شي، خو په دې ازموینه کې د نجونو د برخې اخیستنې په اړه څه نه دی ویلي. خو له دولسمو ټولګیو یو شمېر فارغ شوې نجونې وایي له دې امله اندېښمنې دي چې ښایي په ازموینه کې د ګډون مخه ونیول شي.
ځکه هم د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت کانکور ازموینې نیټه اعلان کړې، خو د هغو ښځینه زده کوونکو د برخلیک په اړه څه نه دی ویلي چې له دولسم ټولګیو فارغې دي. یو شمېر ښځینه زده کوونکي چې له دولسم ټولګیو څخه فارغې شوي هم وایي چې غواړي په دې ازموینه کې برخه واخلي، خو اندېښنه لري چې د طالبانو د حکومت له لوري به د ګډون اجازه ورنکړل شي. شیلا د کابل ښار اوسیدونکې ده او د دولسم ټولګي څخه فارغه شوې ده. شیلا وایي له اقتصادي ستونزو سره سره له تیر یو کال راهیسې د کانکور ازموینې لپاره د چمتووالي په موخه زده کړې کولې، او اوس غواړي چې د کانکور په ازموینه کې په ګډون سره تب ته بریالی سي. خو اندېښنه لري چې دا به یوازې یو خوب پاتې سي.
اگر د امتحان را پیدا کنم، ما می خواهیم تب مالجوی بخانم.
که زه ازموینه ته لار پیدا کړم، غواړم مالجوی تب وایم. زما هیله دا ده چې د یوې نجلۍ په توګه په افغانستان کې خدمت وکړم او ډاکټر شم. خو برعکس، که په ازموینه کې شامل نه شم، دا به یوازې یو خوب پاتې شي او نه جبرانېدونکی به وي.
د دولسم ټولګي څخه فارغه شوې ښځینه زده کوونکې د کانکور په ازموینه کې د نه ګډون په اړه په داسې حال کې اندېښنې څرګندوي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایاند احمد تقاپ یو ویډیویي پیغام کې اعلان کړی چې د میزان په 14، 14 او 15 نیټه به په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینې واخیستل سي. خدای نه دی ویلي چې نجونې به په دې ازموینه کې د ګډون اجازه ولري که نه، خو یو شمېر نورې زده کوونکې اندېښمنې دي چې که اجازه هم ورکړل سي، نو آیا د خپلې خوښې وړ رشته کې به زده کړې وکړای سي؟ له دولسم ټولګي یوې بلې فارغې زده کوونکې شبانې ازادي راډیو ته وویل:
مشکلات ما انتخاب رشته هم است.
زموږ ستونزه د رشتو په ټاکلو کې ده. موږ نشو کولای په رشته کې کار وکړو چې موږ پکې زده کړې کړې وي، ځکه طالبان یوازې نجونو ته د کار کولو اجازه ورکوي چې ښوونکي یا ډاکټران وي. هغه نجونې چې غواړي حقوق وایي، سیاستوالی شي، په پارلمان کې کار وکړي، اجازه نه ورکول کیږي او دا منفي اغېز لري.
رشته دلخواهی که داریم میته.
و موږ غوښتل چې د کانکور په ازموینه کې د ښځینه زده کوونکو د ګډون په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو د دغه وزارت وایان احمد تقاز مو پوښتنې ځواب نه کړي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور ازموینه چې ټاکل شوې وه د وږي په میاشت کې اوسي وځنډوله. طالبانو پر افغانستان د واکمنۍ له بیا پیلېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښځینه زده کوونکو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورنکړه، خو په وار وار ویلي چې دوی په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت په خپل یو تازه راپور کې د نجونو د تعلیم له حق څخه د بې برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 850,000 نجونې له زده کړو پاتې کېدو ته اړ شوي دي.
افغانان د نړۍ پر مخ تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوی دي. دا د هغې نوې سروې نتیجه ده چې ګالوب نړیوالې موسسې تیر کال د نړۍ د وګړو په اړه کړې ده. سیاسي او اقتصادي بې ثباتي هغه عمده لاملونه بلل شوي چې د خلکو رواني روغتیا متاثره کړې ده.
په یو نوې سروې کې چې د ګالوب نړیوالې موسسې ترسره کړې، افغانان په نړۍ کې تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوي دي. ګالوب ویلي په ټوله نړۍ کې تیر کال ناخوښي زیاته شوې، ځکه چې نړۍ په ټوله کې پر یوه غمجن، ډیر اندېښمنوونکي او فشار لرونکي ځای بدله شوې ده. ګالوب ویلي د تیر 2021 کال په سروې کې افغانستان او نورو هیوادونو چې د دې سروې د منفي تجربې په شاخص کې لوړې نمرې درلودې، په یو ډول له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ و چې دې مسلې د وګړو پر رواني روغتیا اغېز شیندلی دی. افغانستان د 95 نمرو په لرلو د دغه شاخص په سر کې دی، او ورپسې لبنان دی چې 85 نمرې وړې دي. د ګالوب د منفي تجربې شاخص د خلکو په ورځني ژوند کې د خپګان، فشار، اندېښنې، غوسې او فزیکي درد تجربې اندازه شوي. په شاخص کې لوړ نمرې په دې معنا دي چې ډېری نفوس دغه احساسات تجربه کوي. ګالوب د تیر کال په اړه دغه سروې داسې مهال کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان بیا په دې هېواد کې واک ته ورسېدل. د ګالوب په وینا د افغانانو احساساتي حالت د ګډوډۍ او بې باورۍ ښکارندوی کوي. اندېښنه، فشار او خفګان په افغانستان کې د ریکارډ لوړې کچې ته رسېدلی او په 2021 کال کې په نړۍ کې تر ټولو لوړو. د دغه سروې له مخې په سلو کې 80 افغانان اندېښمن و، 84% تر فشار لاندې او 16% غمجن و. افغانانو خپل ژوند ډیر تریخ بللی او هغې د 0 او 10 نمرو ترمنځ 2.4 درجه بندي کړی دی. د دې درجه بندۍ 0 تر ټولو بد او 10 تر ټولو ښه دی.
ګالو پویلی لکه چې د ماسې د سرویګانو لړۍ پیل شوې تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هیواد وګړو دومره د اندېښنې احساس نه دی کړی.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو راپورونه ورسره نړیوال مطبوعاتو ته کتنه او ستاسو پیغامونه لرو. د اسداباد او جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې د بارولونکو موټرو د وزن معلومولو لپاره تله ودرول شوه. دغه تله د نورګل ولسوالۍ په زیډي بابا سیمه کې ولګول شوه چې له دې وړاندې به موټرو زیات بار وړلو او د سړک د خرابېدو سبب هم کېده.
په کونړ کې د ټولګټو چار ریاست مسولین وای د تلی نشتون حکومت ته ډیر ستونزې جوړې کړې وي. د دوی په وینا چې لوی خوابه د باروړونکو موټرو مالکانو او سوداګرو له اندازې زیات توکي بارول چې ورسره سرکونه او پلچکونه ویجاړېدل او له بل پلوه به حکومت ته د یادو مالونو پوره محصول هم نه ورکولو چې د تلی لګولو سره به یاد ستونزې هواري شي. د کونړ ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی رادیو ته وویل
د سرک د حفاظت لپاره ډیر فایدوار دی او د غرنګي د ملت عواید د غیصت ور سره لړیږي ځکه چې حق الوزن هم گاډي ورکای یو سل لوپی گاډي ورکای چې وزن کې دی هغه نه مسیوا بل یو غټه غټه چې مسره تر لاسه کړی د کم موقعیت چې ترازو پکې برحال له فایده مې د وزارت زی او د ملت شتمنی و خو غاصبین سره غصب کړی او یو شوبل ش سره پکې کړی او سره تقریبا د غزي کې شل جریبه ملکیت دی د شخصي غاصبانو لاسونه دی د غزینه او وتل.
د کونړ وسیدونکو هم د یاد ترازو پر لګولو خوختي. د نورګل ولسوالۍ وسیدونکو شیرولی
ډیر ضرورت و دې ترازو ته کوم غاډي چې ډیر وزن راوړي هغه به کنټرولېږي. مثال نور دغه کوم سرک د پاره مشکلات دغه کیږي هغه به کنټرولېږي. د سرک د خرابېدو دغه نه بچکولو د پاره ډیر سخت ضرورت اوس ان شاء الله دغه مخنیوي به کیږي د خر سر او دغه د حکومت یو غټه لاسرولونه ده چې دا کار وشو.
د کونړ او ننګرهار پر لوی لار د لومړي ځل لپاره د بارونکو موټرو د وزن معلومولو لپاره په داسې حال کې تله لګول کیږي چې د تورخم جلال آباد او جلال آباد کابل ترمنځ عمومي سرک او نورې لوی لارې په موټرو کې د زیاتو بارونو وړلو له کبله ځای ځای کنډو کاپر او ویجاړي شوي. که چیرته د دغو غیر قانوني کړنو مخه ونیول شي نو کېدای شي شته سرکونه هم ویجاړ او خلک د پوخا په څیر ستونزو سره مخ شي.
د کندز دامي روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په توپیر سکل په دی ولایت کې پر نشي توکو د روغدو کسانو په شمیر کې کموالی راغلی.
د کندز دامي روغتیا چارواکي وایي د تیر کال په پرتله سش کال په دغه ولایت کې د روغدو کسانو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د دې ولایت دامي روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل آزادۍ روډي ته وویل په تیر یو کال کې د یاد ولایت د روغدو کسانو د درملنې سلبستریز روغتون کې د سلګونو تنو روغدو کسانو درملنه شوې ده خو دقیق شمیر یې په ډاګه نه کړ.
تر اوسه پورې الحمدلله تعداد د محتاجینو په عمومي کچه ډېر زیات راټیټ شوی دی. موږ غواړو چې دغه کچه باید صفر ته راورسو نو دا یو وخت غواړي. ولې ډېر تقریبا په سلاو په زراو کسان دلته محتاج او سعودي امارت اسلامي د راتګ سره انشاءالله ډېر تغیرات پکې راغلی دی نو دغه کچه موږ غواړو صفر ته راټیټه کړو په نږدې وخت کې.
ښاغلی ساحل وایي دوی هڅې کوي چې په دغه ولایت کې پر نشي توکو د روغدو کسانو شمیر صفر ته راټیټ کړي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عبیدی وایي هر میاشت دوی د عامې روغتیا ریاست په همغږۍ سره د ښار له بېلابېلو سیمو پر نشي توکو روغدو کسانو راټولوي او د درملنې په هدف روغتون ته انتقالوي.
کندز ولایت کې الحمدلله د روغدو کسانو شمیر ډېر کم شوی تقریبا لسل فیصدونه شل فیصدو ته رسېدلی ده. تر ډېر حده پورې د معتادینو د نشي توکو د پلورونکو مخه نیول شوی په کندز کې.
په نوموړي ولایت کې پر نشي توکو روغدي کسان هم خوښي څرګندوي چې د کندز سیمه ییز چارواکي د درملنې په هدف دوی د ښار له بېلابېلو سیمو څخه راټولوي. 50 کلن امین الله چې له 25 کالو رئیس نشي توکي کاروي وایي
خداوند تعالی دولت قوت به تکي اوري خبر شیم کې جام میکنه جام کدن شي گئی ته
الله پاک دولت ته قوت ورکړي چې روغدي کسان د درملنې په هدف ټولوي. موږ ډیر خوشاله یو چې د یو انسان له بدبختۍ څخه ژغوري او خپل کورنۍ ته سپاري.
یو بل روغ دی چې ځان محمد نبی معرفي کوي ورته خبره کوي
هر یو راځي طالبونو مونږ نه استفاده کوي پیسې مونږ نه اخلي دا خون لرو دې مونږ دا تادای وو کې د غصافیان ورته کې د غجنه سم مونږ غیباس کوي نه خلاصو پر محمدای مسی بي سال څنګه غشینه ز خلاص شمه ان شاء الله.
د کندز یو شمیر اوسیدونکي هم د روغ د کسانو راټولولو او د درملنې په برخه کې د دې ولایت د سیمیزو چارواکو د هڅو ستاینه کوي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکي محمد غفران ازادۍ روډي ته وویل:
خو په ښار کې د روغ د کسانو شمیر زشت زیات وو او خلک هم ورڅخه سخت پتنګ وو. خو د تیر کال په پرتله سږ کال په ښار کې پر نشه یي توکو روغ د کسان دومره نه لیدل کېږي.
که څه هم په کندز کې طالب سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د روغ د کسانو دقیق شمیر نه په ډاګه کوي، خو له دې وړاندې د پخواني حکومت سیمه ییزو چارواکو په یاد ولایت کې د روغ د کسانو شمیر څه باندې 10,000 ښودلی وو.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي؟ مهم ټکی یې زموږ همکار عصمت څاروان راوروي.
واشنگتن ایگزامینر رسپانې له افغانستانه د هغو افغانانو د ایستلو په اړه لیکنه خپره کړې چې د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې له امریکا او نورو لویدیځوالو سره همکاري کړې ده. رسپانې د امریکا حکومت د خپلو افغان متحدانو په ایستلو کې پاته بللی او لیکلی دي. د بایدن ادارې تیره اونۍ وویل چې د اکتوبر له لومړۍ څخه به د ځانګړو ویزو د متقاضیانو د ځای پر ځای کولو هڅې پیل کړي او تمرکز به یې پر هغو افغانانو وي چې د کورنیو له غړیو سره اوس د امریکا په متحدو ایالاتونو کې اوسي. د واشنگتن ایگزامینر ورځپاڼې پر اساس دا اعلان له دې کبله بې معنا دی چې د هغو افغانانو په منځ کې چې د 2021 په اګست کې له افغانستانه ایستل شوي له 200 پرته ټول په امریکا کې منل شوي، خو اوس څرګنده نه ده چې د امریکا د حکومت نوی اعلان به په څه ډول زرګونو هغو ته ګټه ورسوي چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي او ایستلو ته انتظار باسي. ورځپاڼې له یو شمېر دا ډول افغانانو سره خبرې کړې او په امنیتي دلایلو یې د هغوی اصلي نومونه نه دي خبره کړې. د صفی الله په مستعار نوم یو افغان چې د امریکا ځانګړې ویزې ته غوښتنلیک سپارلی وایي چې له امریکایي پوځیانو سره د کار کولو او ترجمانۍ په خاطر له بې شمېرو ګواښونو سره مخامخ دی. د 2003 او 2008 کلونو ترمنځ د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره کار کړی او